நிமா நடை. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې له خوښۍ او ډک ژوند ولرئ پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. په روانه خپرونه کې اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کمپاینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره ګټور دي.
اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالي د ښځو سره کېږي، نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي.
ایده نمیفهمم کامه امی ما هشت ما چه هسته، نی فایده نداره، ما تجلیل نمی کنیم، ما غریب هستیم، که میکنه برای خودش میکنه، ما که پیسه نداریم کوره چی کنیم.
او د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوسته یو کنه په خپرونه کې بحث پرې کوو. او په تیر یو کال کې به له ښځو سره د زور زیاتي د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، داسې ډېرې کمې ورځې به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، په تیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپوټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. د دغو ناوړه زړه بوګونونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې هر کال د مارچ په اتمه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. خو سره له دې هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. پوښتنه دا ده چې دا کمپاینونه او غونډې چې هر کال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر جوړیږي، زیانمنو میرمنو ته یې کومه ګټه رسولې او د هغوی درد یې دوا کړی یو که نه؟ راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
نوم مې حیا دی. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کېږي، په وړه ماشومه باندې تیری کېږي، په ښځې پوزه غوڅه کېږي، نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو ډالره راځي، اما ښځو ته کوم کار نه دی شوی.
ما نوم شریف ده، د کابل اوسیدونکی. ما په نظر دا کومې غونډې چې نه شي، دا تشریفاتي غونډې چې دي کنه، ښاري ښځې راټولېږي ټولې، او کومې ښځې چې مستحقې دي کنه، مثال کونډې دي یا ظلم پکې کېږي، اطرافو کې دي، دا کومې پیسې دی دا تشریفاتي غونډې کې لګوي یا مصرفوي کنه، داسې هغې ته ورسوي، نو دا به ډېره ښه وي او هغې اصلي حق هغې کېږي چې هغې ژوند کې ښه والی راشي.
خیرات ټولوم، نور کاروبار نه لرم، خاوند می غریب کار دی، د هغه په ګټلو پیسو می گزاره نه کیږي، نو ځکه په دوکانو ګرځم او خیرات ټولوم. زه اتم د مرج نه پیژنم، من غریب خلک یو، او که څوک دا ورځ لمانځي د ځان لپاره لمانځي، موږ ته کومه ګټه نه در رسیدلې. زه ډیر سخت ژوند لرم، یو مایوب ورور می هم را سره ژوند کوي.
د ښځو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته په آګاهۍ ورکولو کې رغنده رول لري. د ښځو د حقونو یوه فعاله سوریا پرلیکا په دې باور ده چې اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته مثبت ذهنیت ورکوي. خو نوموړی وایي په دې ډول غونډو کې د بې ځایه لګښتونو پر ځای باید کلیوالو میرمنو ته یو لړ کارونه وشي.
موږ تل د ښځو د حقونو په برخه کې عدالت غوښتلو غږ پورته کړی. هر څومره چې دا ډول غونډې جوړې شي، د میرمنو په ژوند کې مثبتې اغیزې لري او هغوی په خپلو حقونو باندې پوهوي. خو د ډېرو لګښتونو مخنیوی باید وشي. درې کاله وشول چې زه دا وړاندیز کوم چې که د میرمنو په نوم یو حساب جوړ شي، دغه د غونډو او پروګرامونو لګښتونه دې حساب ته واستول شي، او بیا دا پیسې یو څو هغو کلیو او بانډو ته ولیږل شي چې میرمنې ډېرې ستونزې لري. په دې سره به مو هم د مارچ اتمه لمانځلی وي، او هم به مو په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو د ستونزو یوه برخه حل کړې وي.
و هم یک قسمت از مشکلات سی قریه یا یک قریه ما حل میشه.
د ښځو د حقونو یو بل فعال استاد شهلا فرید بیا وایي، دولت او مشران باید د مارچ د اتمې لپاره سیاسي اراده ولري. هغه میرمنې دې ولمانځي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. دولت د ښځو ته یوازې د یو څو ټیکریو په ویشلو بسنه نه کوي، بلکې دا ورځ دې په واقعي ډول ولمانځي.
مسئولیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنانو چیگونه کار کنیم.
دا زموږ مسئولیت دی چې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. باید حکومت او سیاسي رهبران د مارج اتمې لمانځلو په خاطر سیاسي اراده ولري. په دولت کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم خاص کار نه دی شوی. هغه میرمنې چې له ستونزو سره سره په خپل کار کې بریالۍ دي، هغوی باید ولمانځل شي، مډالونه، جوایز او ستاین لیکونه ورکړل شي. د مثال په ډول د کورنیو چارو وزارت د مارچ اتمه یوازې خزینه پولیسو ته د ټیکریو په ورکولو لمانځي. زما په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې د هغو ښځو پولیسو افسرانو یادونه باید وشي چې د کار په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز په علمي ډګر کې ډېرې ښځینه استادانې لرو چې له نارینهوو څخه یې وړتیا ډېره ده، خو تبعیض ورسره کېږي. یا داسې میرمنې چې د ټولې کورنۍ سرپرستی ور لغاړې ده، د هغو سرتیرو د میندو په نوم دې باید منارونه جوړ شي چې زامنو یې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپله وینه تویه کړې ده. اتم د مارچ واقعي لمانځل به هغه ورځ وي چې افغان دولت میرمنو ته د روغتیا، زده کړو او اقتصاد په برخه کې منظم پلان جوړ کړي او عملي کړي. زه فکر کوم بیا به موږ هغه وخت د مارچ اتمه په ښه ډول لمانځلی وي.
دستاورد خدا بر زر افغانستان بگویم، ما فکر میکنم که باز ما تحلیل خوب را انجام بدیم.
سره له دې چې افغان دولت نړیواله ټولنه او نورې اړوندې ادارې د ښځو مساوي حقونه خپل لومړیتوب ګڼي، خو بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده راټیټه شوې. تیر کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات و چې دلته یې د یو څو مهمو پیښو یادونه کوو.
1315 کال د اسد ومنیټه د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې وسړی خپل میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی، او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورنه پرې کړي دي. د 1315 کال د اسد اتمه نیټه زلفی هغه 15 کلن نجلۍ ده چې په سمنګان ولایت کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی. د 1315 کال د سرطان 28 نیټه د کابل ښار په آریا ښارګوټي کې د یوې میرمنې او دوو نجونو مخته د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب شیندل شوي دي. د 1315 کال د اسد د میاشتې 8 نیټه په غور کې یو مرخوړلی سړی له یوې شپږ کلنې نجلۍ سره نکاح کړې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله لورې د یوه وزې، یوې بوجۍ وریژو، چای او بورې په بدل کې دې زاړه ته په نکاح ورکړې ده. د 1315 کال د سرطان د میاشتې 28 نیټه 14 کلنه زهرا وروسته له هغې په روغتون کې مړه شوه چې د میړه او خسرګنۍ لخوا یې سوځول شوې وه. د 1315 کال د جدي میاشتې 12 نیټه په تخار کې 15 کلنه سهار د 9 تنو لخوا تښتول شوې وه، او په دوامداره توګه جنسي تیری پرې کېده چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شوه. د روان کال د قوس په میاشت کې د عاشور خال په نوم په یوې 9 کلنې نجلۍ د یو شپږ 10 کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی دی. په همدې میاشت کې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هم د مریم په نوم پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی دی. د 1315 کال د قوس د میاشتې 6 نیټه د بلخ په کوشندې ولسوالۍ کې یو سړي د چاقو په وسیله د خپلې میرمنې غوږونه پرې کړي دي.
په افغانستان کې هر کال کله چې د ښځو د مبارزو ورځ لمانځل کېږي، مسؤلین دا وعده ورکوي چې دوی به د ښځو له حقونو څخه دفاع کوي، خو دا خبرې تر ډیره شعاري بڼه لري. تیر کال هم دا وعده ورکړل شوې وې، خو لا هم هره ورځ افغان میرمنې په کور، کارځای او چاپیریال کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هره ورځ د ناوړه دودونو له امله قرباني کېږي. په افغانستان کې د نورو بنسټونو تر څنګ ښځو چارو وزارت چې په ټول هېواد کې د ښځو د حقونو له ملاتړ کوونکو څخه دی او تل د میرمنو د حقونو لپاره د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره رول لرلی، او څومره یې په اړوندو ادارو فشار راوړی چې د ښځو په اړه اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي؟ د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس په دې اړه وایي.
هغه
پیښې چې د یوه کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې شوې دي، د ښځو چارو وزارت تر خپله وسه پورې د عدالت غوښتلو غږ اوچت کړی دی. هغه مېرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، موږ مدافع وکیلانې ورته نیسو. هغه قضیې چې په ښځو چارو وزارت کې ثبتېږي، موږ حتما ورته د عدالت غوښتلو لپاره غږ اوچتوو او په اړوندو ادارو فشار راولو چې د مېرمنو اړوندې قضیې په ښه ډول وڅېړي. همدارنګه ښځو چارو وزارت په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه په لاره اچولي دي.
ولایت برپا شده او ازو استفاده شده.
دا چې په تیر یو کال کې څومره د ښځو اړوندې قضیې سیړل شوې دي او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوې ده، موږ دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ له مشرې پروین رحیمي څخه پوښتلې ده. د هغو قضیو په اړه چې د روان کال په جریان کې پیښې شوې دي، یو شمېر یې د کشفي ارګانونو لخوا اړوندو څارنوالیو ته استول شوي او په ځینو یې د محاکمو فیصله هم شوې ده. له هغې جملې څخه هغه 15 کلن سړی چې له 6 کلنې نجلۍ سره یې په غور کې نکاح کړی وه نیول شوی او په 1.5 کال تنفیزي بند محکوم شوی دی. او همدارنګه د زهرا قضیه چې د خسرګنۍ یو خاوند لخوا سوځول شوې وه، اوس یې مېړه تښتېدلی خو د کورنۍ نور غړي نیول شوي دي. قضیه په محکمه کې جریان لري. په هغه صورت کې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته قضیه رسیدلې وي، څارنوالۍ حتما په دې برخه کې لازم اجرات کوي. په ټوله کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ترسره شوې چې یوازې په کابل کې 1315 پیښې وې چې ډېری څېړل شوي او یو شمېر یې اوس هم د څېړنو په حال کې دي. کلونه وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو بڼو موجود دی او دا لړۍ لا هم روانه ده. هر ورځ مېرمنې په مختلفو بڼو ځورول کېږي، خو بالاخره د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو حل لاره څه ده؟ سره له دې چې د ښځو د حقونو لپاره ځینې کارونه شوي دي، خو بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی. استاد شهلا یې پر عواملو او حل لارو خبرې کوي.
بېسوادي د افغان مېرمنو په منځ کې ډېره زیاته ده. له اقتصادي پلوه نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي، بلکې هغه مېرمنې چې عاید لري د مصرفولو صلاحیت یې نه لري. د روغتیا له پلوه افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو مړینه پکې ډېره زیاته ده. د دې ټولو عوامل دا دی چې هم خپله افغان مېرمنې پوره آگاهي نه لري او هم د ښځو چارو اقتصاد پوهنې او روغتیا وزارت لخوا د سالمه پروګرامونو نه موجودیت د دې باعث شوی چې افغان مېرمنې له ستونزو سره مخ شي.
و هم د عدم موجودیت پروګرام های وسیع و سالم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چاره.